درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازلی رادیو د خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم تلور به جیدی په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري. افغان خبریالان وای په ورستیو کې د خبریالانو وژنې کمې شوي خو تاوتریخوالی ورسره ډیر شوی.
2001 کال متاسفانه ډیر خونړی کال او په دغه کال کې موږ پښتانه ژورنالیستان شهیدان ورکړل.
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو شمیر کسان وایي ټولنیزو شبکو ته لډاره شاړولې. په دې تړاو په هلمند کې د یو وژل شوي انجینر کورنۍ وایي
چې ورځم از ما د ورور جسد ته مې دروي چې هغه ظلم ورسره سوی چې بیخي په هیڅ کتاب کې نه وروه.
په کابل کې د هغو انځورګرانو چې پر دیوالونو به یې انځورونه کښل کار درېدلی.
محدود څه چې بیخي بالکل بند دي ټول فعالیتونه زمن.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکي وایي کاروبار خراب شوی. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې مخکښ شزي پروګرام لرو خو تر هر څو وړاندې صفي الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار حمدالله محب وایي پخوانی ولسمشر اشرف غنی غوښتل په سولهییز توګه د لوی جرګې له لارې واک انتقال کړي خو طالبان کابل ته ننوتل او ګډوډي رامنځته شوه. په کابل کې نن لسګونه ښځو مظاهره وکړه او نن د پېښور په یو ښوونځي د خونړي برید وامتلین دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب وایي پخوانی ولسمشر اشرف غنی غوښتل په سولهییزه توګه د لوی جرګې له لارې واک انتقال کړي خو طالبان کابل ته ننوتل او ګډوډي رامنځته شوه. د حکومت تر سقوط وروسته د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار په خپله لومړنۍ ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته په دې اړه چې ولې له طالبانو سره مذاکرات ترسره نه شول وویل
خلکو د ارګنه د وټلو هڅې شروع کړلې. د باندې د وزارتونو احوال چې مؤخصلو او وی هم عین حالت کې ولې موږ فکر کولو چې بیا هم فرصت شته دی د ورختاینې به یې ولې قوتونه په خپل ځان او د کابل د امنیت ساتلو لپاره کار وکړي. ترڅنګ د دې د طالبانو وعده هم دا و چې دوی کابل ته نه داخليږي او کابل کې جنگ نه غواړي چې وکړي.
د ښاغلي محب سره د حکومت د سقوط او د طالبانو د واکمنېدو په تړاو باندې ګڼې نورې پوښتنې د ازادي راډیو په ځانګړې مرکه کې ځواب شوي چې ژر به خپره شي. په کابل کې نن لسګونه ښځو مظاهره وکړه. دوی د ډوډۍ، کار، ازادۍ او سیاسي مشارکت شعارونه ورکول.
امروز ما مظاهره داشتیم، هدف ما رساندن صدای زنان به گوش جهانیان خاطر دشمنی که در افغانستان است.
تر دې مخکې هم لسګونه ښځو په کابل ښار کې مظاهرې کړې او له طالبانو غواړي چې د ښځو حقونه ورکړي. که څه هم نن د مظاهرې پر مهال د تاوتریخوالي څه راپور نه دی ورکړل شوی خو مخکې د طالبانو د وسلوالو لخوا له ښځو سره د بد چلند راپورونه خپاره شوي چې توند غبرګونونه یې له ځانه سره لرل. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼې ښځې کارکوونکې په کورونو کې نیول شوي او د نجونو لویه برخه له ښوونځیو او پوهنتونو محرومې ګرځول شوي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې د کاناډا لخوا له افغانستان د خلکو د ایستلو هڅه ستایلې ده. دغه سازمان د ښځو د حقوقو مرستیالې هیدر بارنن په خپل ټوټر باندې لیکلي خوښه ده لا هم ځینې هیوادونه له افغانستانه خلک باسي. هغې کاناډا ته شاباسی ورکړی چې افغانان باسي او د دې هڅې د لا ګړندۍ کولو غږ یې کړی. د کاناډا د کډوالو او پناه غوښتونکو وزیر شان فریزر ویلي وړمه شپه 104 اتیا افغانان کاناډا ته ورسول شول. هغه ویل دا خلک به ژر د البرتا ایالت په کالګري، ایردرایا او منټن کې میشت کړی شي. شان فیسر دغه افغان کډوالو ته په خطاب ویلي کور ته خراغلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هر ممکن مرسته وکړي. عمران خان دا خبره د دسمبر پر 15 په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اپیکس په نوم یوې دولتي کمیټې ته وکړه. په دې اړه د صدر اعظم د دفتر پر ټویټر پاڼه په رسمي بیان کې ویل شوي چې په غونډه کې په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه اندېښنه وښودل شوه او ټینګار وشو چې پاکستان به په دې ستونزمن وخت کې د افغانستان او افغانانو لاس نیسي. بیان زیاتوي چې په غونډه کې وویل شول پاکستان د افغانانو د مشکلاتو د پټاګه کولو لپاره د دسمبر پر 19 د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان یا او آی سي غونډه هم بللې ده. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مرستندویو بنسټونو په وار وار خبرداری ورکړی چې افغانستان له یو لوی بشري ناورین سره مخامخ ده. او بیا هم له پاکستان نن د پیښور په یو خونځي د خونړي برید اوم تلین دی. د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري د حکومت او طالبانو د پاکستانی ډلې یا تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ مذاکرات ته په اشاره ویلي حکومت هیڅ حق او واک نه لري چې د بیګناو خلکو قاتلان وبخي. د 2014 کال د دسمبر په 14 شپږو وسلوالو بریدګرو تحریک طالبان پاکستان غړي بلل کېدل. په پیښور کې د آرمی پابلک سکول په نوم د یو ښوونځي په زده کوونکو ډزې وکړې. دوی په دې برید سره 148 کسان ووژل او 114 نور ټپیان کړل. د پیښې ډیر قربانیان د ښوونځي ماشومان وو. تمه ده نن د دغو وژل شوو ماشومانو میندې او پلرونه سره راټول شي او د خپلو بچانو یادښت ترسره کړي.
زمو شخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د خبرونه د سهار له و د ماشام تر په منځني صفه 12 پښ نیوي اوري. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وای په ورسته یو څلور میاشتو کې په هیواد کې د خبريالانو د وژنې پیشي کمی شوي، خو په وړاندې تاوتریخواله لا هم دوام لري. د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمؤید هاشمی آزادی رادیو ته وویل لا هم خبریالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په تازه خپور کړي کالنی راپور کې روان 2021 میلادي کال د افغانستان د خبریالانو لپاره خونړی بللی دی. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې 2021 میلادي کال د افغانستان د خبریالانو لپاره خونړی هیواد بللې. په دې هیواد کې د خبریالانو د دفاع بنسټونه وایي په دې کال کې شپږ افغان خبریالان وژل شوي او لسګونه نور د تاوتریخوالي سره مخ شوي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل اوس چې پر افغانستان طالبان واکمن دي که څه هم د خبریالانو د وژنې قضیې کمی او آن صفر شوي، خو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې لا هم شته.
2021 کال کې وړاندې تر دې چې طالبانو اسلامي امارت په کابل واکمن شي متاسفانه ډیر خونړی کال و. په دغه کال کې موږ پښتانه ژورنالیستان شهیدان ورکړل چې زیاته برخه یې خزینه خبري اعلانې وي. د طالبانو د اسلامي امارت تر راتلو نه وروسته د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې نه دي، ولې خوشبختانه چې د ژورنالیستانو د وژنو د شهادت پیښې کچه راټیټه شوې ده. موږ امیدوار یو چې عام وسلوال طالبان به روزنه ویني، ټریننګ به ویني، د خپلو مشرانو د فرامینو د هدایاتو مطابق به هغوی د رسنیو سره ښه چلند او خبر خوردو کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په نړۍ کې د بندي خبریالانو په کلنی راپور کې ویلي چې په 2001 میلادي کال کې په 23 هیوادونو کې 293 خبریالان بندیان وو چې دا په تیرو 20 کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په 2021 میلادي کال کې په نړۍ کې 260 خبریالان وژل شوي چې تر ټولو ډیر په افغانستان کې وژل شوي. د دې راپور پر بنسټ په تیرو 20 کلونو کې هم تر ټولو ډیری خبریالان په افغانستان کې وژل شوي. د افغان خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمجید هاشمی وایي که څه هم په روان کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو دقیق شمیر نشته، خو دی وایي په تیر 2020 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې 8 افغان خبریالان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي وو. نوموړی وایي دا شان په دې کال کې 45 خبریالان ګواښل شوي او 6 نور بندیان شوي. خاغلی هاشمی وایي د تیر جمهوري نظام وروستۍ میاشتې د خبریالانو لپاره خونړۍ وي چې ځینې خبریالان پکې په مرموز ډول ووژل شول او وژونکي معلوم نشول. که څه هم هغه وخت حکومت وژونکي طالبان بللي وو، خو طالبانو د خبریالانو په وژلو کې لاس لرل رد کړي وو. عبدالمحیط هاشمی وایي په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې نږدې سل خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او له حکومت سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 550 قضیې ثبت وي چې د څېړنو ژمنه شوي وه خو تر اخره یې په اړه څېړنې ونه شوې او عاملینو ته یې سزا ورنه کړل شوه. ښاغلی هاشمی وایي چې لا هم د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې شته. دا شان معلوماتو ته د خبریالانو نه لاسرسی د دوی په وړاندې بله جدي ستونزه ده. خو د طالبانو حکومت وایي چې هڅه یې کړې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو مخه ونیسي او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اول خو باید ووایم چې اسلامي مرد پر راتګ خبري عالم چیرې وزل سوی نه ده، نه ژوند ته خطر پېښ سوی ده. البته د کاري جریان په وخت کې کله کله ستونزې ورته پېښ سوي دي چې څو علتونه وو. د خبریالانو برخورد له موږ سره ډېر نه وی و، طبعاً ځینې جو کې عدم پوهاوی منځته راته. زموږ ځواکونه هم خبریالانو سره برخورد ډېر نه وی و، کله کله داسې سوي دي چې کوچنیو موضوعاتو باندې ستونزې جوړې کړي دي. بل وضعیت داسې و چې د تحول راغی، په دې وخت کې ټول شیان بیرته نارمل کول او کنټرولول وخت غواړي.
ښاغلی مجاهد وایي که ژورنالیستان د خپلو قضیو په اړه محاکمو ته عریض شي نو رسیدنه به ورته وشي. په همدې حال کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي تیر شل کلونه په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې خونړي وو او دوی په خپلو قربانیو د بیان ازادي وساتله، خو اوس ډېری دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې یې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. خاطره نوری په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ ویانده او خبریاله ده.
په افغانستان کې ډېری رسنۍ لکاره غورځېدلې دي ځکه دا محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې لکه د پخوا په څیر کار وکړي، او په دې سره ډېری خبریالان بیکار شول، په کورونو کې کیناستل، حتی دا چې شاقه کارونو ته یې مخه کړله. دا مستقیما د یو هیواد په بیان ازادۍ برخه کې یوه لویه ننګونه ده چې خبریالان ورسره مخامخ دي.
اغلی نوري له طالبانو غواړي چې خبریالانو ته کاري شرایط رامنځته کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د دفاع بنسټونو هم ویلي چې په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې نږدې 2000 ښځینه خبریالانې بېدندې شوي او شاوخوا 221 رسنۍ تړل شوي دي.
و هم اوریدل چې افغان خبریالان وایي په وروستیو کې د خبریالانو وژنې کمې شوي خو تاوتریخوالی ورسره ډېر شوی دی. د طالبانو له بیا واک بنیدو سره د ټولنیزو شبکو ځینې کارونکي وایي غلي شوي او ځینو یې ان خپل اکاونټونه بند کړي دي. دوی وایي له مخالفینو او منتقدینو سره د طالبانو د تون چلند له امله پټه خوله د ځان په خیر بولي. په هلمند کې د یوه وژل شوي ځوان انجینیر نوید کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی وروسته له هغه ووژل شو چې د طالبانو په اړه یې په فیسبوک کې یو پوسټ کړی و. د طالبانو د حکومت ویان دا موضوع ردوي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د نوید د وژنې قضیه شخصي موضوع ده او دی همداراز وایي چې دوی په ټولنیزو شبکو کې د شویو نقدونو په وړاندې زغم لري. نور حال په دې راپور کې
دی په جواب کې ورته وایي چې په موږ په فیسبوک کې تبلیغات کوله.
ادعا کوي چې ورور یې وروسته له هغې د طالبانو لخوا ووژل شو چې په فیسبوک کې په دوی پسې یو پوسټ کړی و. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د هلمند استوګن د انجینر نوید ورور محمد شریف شرافت وایي نوید د فیسبوک پوسټ د نومبر میاشتې په 21 نیټه کړی و.
انجینر نوید پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو عکس پورته کړ چې یو طالب د یو کور مخته ولاړې زیره ټولې او ورسره ویې لیکل چې معلمانو صاحبانو تاسې د دوی سماش غواړي. 25 د نومبر څو مسله کسان راځي په فیلډر موټر کې دکان ته دریږي. اول پله ټلیفون غوښتنه ځینې کوي، ټلیفون راکه، هغه بیا ټلیفون نه دی ورکړي، بیا ټلیفون ځینې اخلي وهي وټکې موټر ته پورته کوي. بیا یې لومړی اوزیت د هلمند لشکرګاه د امنیتي ملي لومړی اوزیت یې بیا بل ورور مې دستي بل دکان د خیږي په موټر کې دستي په پسې کېږي. هغه په بازار کې سوی چې په پسې کېږي چې راځي د لومړی اوزیت مخته د خیږي دی د نن کې د موټر ته دریږي. دا قسم پر چی شر اوسته بار دی ور جواب کې ورته چې دا په موږ په صفه فیسبوک کې تبلیغات کوي.
شرافت وایي څو ځلې پلار ورونه او نور خپلوان طالبانو ته په ننواتې ورغلل خو د بېلابېلو بهانو له امله یې ورور آزاد نه شو. ورپسې یې تابعه وکړه چې ډېر مشران طالبانو ته ورولي چې ورور ته یې بخښنه وکړي، خو د نومبر میاشتې په 21 نیټه چې دوی بیا طالبانو ته د ننواتې په خاطر ورځي د ته زنګ راځي او د حوزې یا زندان پر ځای یې روغتون ته غواړي.
دا و چې ما ته زنګ راځي چې د انجینر نوید ما ته د شفخانې ته راسه
ورته موضوع څنګه د دوی ته افلا راسل چې ورزم از ما د ورور جسد ته مدروي چې هغه ظلم ورسره سوی چې بيخي په هیڅ کتاب کې نور و چې فزه ور ماته کړي او سترګې ور چولې او مخې ټول کندا غون هواري و ملا لاسونه فشې بدن ټول زخمی زخمی او اولو ټکولې شهید کړي او بیا روته لاسړلې غرزولې
څوک وحل شوی څوک وحل شوی دا ټولنیز رسنۍ فیسبوک یو کارون کې چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
خپله شخصا فیسبوک ما دی اکټیفش کړم یو مدت
ما خپل فیسبوک پانه تړلې ځکه لا یو شمیر فیسبوک پانو ما ته پیغامونه راتلل اخترونه یې راکول چې تاسو د جمهوریت پر مهال د شلو کلونو کې فساد کړي او نورې ناسمه خبرې نو ما خپل فیسبوک پانه او تړله خو کله کله یې چکوم زنشم کولای د طالبانو پاړه سوالی کم
بوک ماما چیز نشته کنه ماله طالبا
د ټولنیزو شبکو یو بل کارون کوي محمد عمران هم ادعا کوي چې طالبانو هم واک تل رسیدو مخکې او هم اوس چې بیا واکمن شوي له هغو کسانو سره سخت چلن کړی چې په ټولنیزو شبکو کې د دوی کړنې نقدولې د ده په خبره له همدې امله اوس ډېر کسان د دوی په اړه د څه لیکلو جرأت نه کوي یا هم مجبوریږي چې خپلې خبرې سانسور کړي
طالبان د بیان په ازادۍ باندې هېڅ باور نه لري په تېرو وختونو کې هم دوی خلک یا د فیسبوک پوسټ باندې یا په فکري مخالفت باندې یا په مجلس کې له یو چا نه یوه خبره سوي دوی وژلې په ټولو ولایتونو کې هغه خلک په نښه سوي دي چې خوای پوسټ نه کړي یا اوس کړي شکنجه کړي دي او اخترونه ور کړي دي او هغوی نه اقرار اخیستل سوی د بیا به تاسو پوسټونه نه کوي او هغه خلک اوس پاتې دي په طالبانو د انتقاد چې په بهر کې د کورنیو سره میشتي هغه خلک چې په بهر کې یوازې یو کورنۍ په وطن کې حتی هغه خلک لا پوسټونه نشي کولی ځکه کورنیو ته اخترونه ورکول کېږي یا یو ورور یا پلان امنیتي ادارو ته ورغوښتل کېږي
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی زغم لري او هر کس کولی شي د دوی په حکومت سالم انتقاد وکړي
سالم انتقاد د نظام د بهبود لپاره کیږي هغه سه هر څوک کوي مګر لپاره هم منلې ده هم کوم مخالفت نه ده کړی او دا تاسو اوس فیسبوکونه او ټویټر وو چارې څومره ډېر انتقادونه روان دي کیږي موږ څه اکثر عمل نه دخو دي نو اسلامي مرتدې مورد زغم لري او خو نه باید څوک توهین وکړي بلکې انتقاد وکړي انتقاد سالم انتقاد بالکل منلو ده او قبلي څوک ستونزه نه سر لري
ښاغلی مجاهد وایي د انجینر نوید د وژنې موضوع هم شخصي ده چې په تړاوې څلور کسان نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي خو د انجینر نوید د کورنۍ غړي وایي دوی هیچا سره شخصي دښمني نه لري د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي طالبان باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په ټولنیزو شبکو او نورو رسنیو کې ډاډه خبرې وکړي او کیسه تر زورونې او وژلو ونه رسیږي د نوموړي په باور هیڅوک له نقده مبرانه دي او همدا نقد دی چې خلک او حکومتونه سمیلارې ته برابروي
له حاکم نظام څخه مهیل همداده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي د بیان ازادي ورکړي دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه نورې مقام کوي چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده او کاهیانن دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي رچي وژنې له منځه وړي دا فکر له منځه تللی نه شي دا لاسته راتګ کوي لا ډېرېدلی شي
د یادونې د طالبان په لومړي ځل داسې وخت پر افغانستان واکمن شول چې رسنۍ د بیان ازادي او د معلوماتو د شریکولو ډېر ادرسونه نه وو خو اوس چې دوی بیا واک ته رسیدلي وضعیت تر پخوا ډېر متفاوت دی چې د شنونکو په باور کنټرول او سانسور به یې د دوی لپاره لوی سرخوږی او تاواني کار وي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس اقتصادي خبرونه واوري.
د بشری مرستو په دوام څخه باندې 19 میلیونه ډالر نقدي پیسې افغانستان ته انتقال شوې. د افغانستان بانک له لوري په یو خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې له افغانستان سره د بشری مرستو په دوام پرون چهارشنبه 19.2 میلیونه امریکایي ډالر کابل ته انتقال او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته وسپارل شول. د افغانستان بانک له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی یاد بانک هڅه کوي چې د هیواد په بانکي نظام کې د رامنځته شویو ستونزو لپاره یو مناسبه حل لاره پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام دا د نقدي پیسو د مرستې څلورمه کڅوړه ده چې د عقرب میاشتې له وروستۍ اونۍ را په دې خوا هر اونۍ افغانستان ته انتقالیږي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به له دې وروسته او د 2022 کال تر مارچ میاشتې هر اونۍ نږدې 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي. د طالبانو د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت په میدان وردګو کې دوه سړې خونې بیرته ګټې اخیستنې ته سپاري. د کرنې وزارت ویان مستعین عمری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کرنې سرپرست وزیر جنوبي ولایتونو ته د سفر په لړ کې د میدان وردګو ولایت کرنې ریاست ته لارښوونه کړې ترڅو په دغه ولایت کې د میوو او نورو کرنیزو توکو شته دوه سړې خونې ډیر ژر بیرته فعالې کړي. د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ دغه دوه سړې خونې د زر میټریک ټنه میوو او نورو کرنیزو توکو د ساتلو وړتیا لري. د یادونې وړ ده چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرنیزو توکو د ساتلو او پروسس لپاره لسګونه وړې او سترې سړې خونې جوړې شوې، خو په وروستیو میاشتو کې ځینې د مالي او تخنیکي امکاناتو د نشتوالي له امله له فعالیته پاتې وې. او د کابل په شاهزاده سرای کې نن پنځشنبه یو امریکایي ډالر په 103 افغانۍ بدلیږي.
یو شمیر انزورګران چې په خوای د کابل په واټونو کې پر دیوالونو انزورونه کښل وای نور دا کار نشي کولای. دا هنرمندان وای چې د هنر په اړه په ځانګړي ډول د انزورګرۍ په اړه د طالبانو د حکومت دریس تر اوسه څرګند نه دی او له همدې عملی خپل کار درولای دی. د کابل په ډیرو برخو کې پر دیوالونو اوس د طالبانو د سپین بیرغ انزورونه کښل شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هرې ورځې په تیریدو سره د کابل په دیوالونو د انزورګرۍ رول کمیږي او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولای. هغه دیوالونه چې په تیرو شلو کلونو کې د ډیری انزورګرانو لخوا انزور شوي وو د هر تیریدونکي کس پام به یې ځان ته اړوه او هر یو یې یو پیغام درلود. د هنر سالار بنسټ چې له شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د دیوالونو د انځورګرۍ د ودې لپاره کار کوي اوس یې کارونه په ټپه درېدلي دي. د دې بنسټ د پروګرامونو مسؤول زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسیدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو سوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انځورګرۍ د بیا پیلېدو هیڅ هیله نشته.
ټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته، خو مونږ محدود څه چې بېخي بالکل بند دي. ټول فعالیتونه زمونږ محدود شوي نه دي چې حتی بند دي. نو د دې په برخه کې مونږ هیڅ نوع فعالیت نشو کولای او تر اوسه پورې مونږ ته زمونږ خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې مونږ څوک په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انځورګری په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو شکلونو لیکنو سمبولونو او نخو انځورولو هنر دی. سبی مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی، نو اوس فعلا فعالیت نه لرو. ټول فعالیتونه زمونږ په ټپه دي، ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړي وو په افغانستان کې هغه ټول ونړېدل او ورنګ شول. نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولای او چې کوم فعالیت ولرو. که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره ممانعت خپل وښي. طالبانو دریز هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم چې آیا دوی څه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه باندې څلور میاشتې تیرې شوې دي او په دې موده کې د انځورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډیر کم شوې دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکي اندېښمن کړي دي. اتنا سلطانی یو 20 کلنه ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د څلورم کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څنګه لمنځه یوسي. د هنر دغه زده کوونکي چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي د طالبانو لراتک سره د انځورګرۍ هنر راتلونکی تیاره وینی.
وضعیت هنر و هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی او د هنر او نقاشۍ د څانګې د له منځه وړلو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څانګه لري هم نه کړي، خو یقیني ده چې یو شمېر مضامین به له دې څانګې لري کړي. طالبانو د دیوالونو انځورګرۍ په سپین رنګ له منځه یوړلې او د نقاشۍ هنر ته هیڅ درناوی نه لري. هنرمندان یې اړ ایستل چې هیواد پریږدي
و بیشتر نه به کلی با رنګ سفید از بین رفته بود.
په افغانستان کې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې د نقاشۍ هنر د زده کړې ډیری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انځورګر دی چې په یاده برخه کې خپل د آثارو د تخلیقولو ترڅنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغو هنرونو د زده کړې زمینه برابره کړې وه. دای ویل څلورو میاشتو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلی او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
ما در دو میاشتو اول
په لومړی دریو میاشتو کې بیخي تعطیل و، اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بیخي صفر و. آن یوه تابلو مو هم نه ده پلورل شوې. د څیرو ډېری تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړې او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
طالبانو د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د انځورګرۍ په برخه کې د انساني انځورونو مخالفت کاوه او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل ګاڼه.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکي وایي تولیدات شدي خو به ټیټ دي ځکه ډیر کبان له پاکستان راوړل کیږي. په کونړ کې په ورستیو کې د کبانو ګڼ شمېر فارمونه جوړ شوي دي او خاوندان وایي چې د کبانو خوراکي مواد او نور شیان ګران دي.
کونړ هغه ولایت چې پریمانه وبلري او پکې د کبانو روزنې لپاره ښه زمينه برابره ده. د تیر حکومت په اخیری دوه کالو کې په یاد ولایت کې د کبانو د روزنې یو څلويخت فارمونه جوړ شوی چې ډېرې فارم لرونکي له تولید خوختي، خو وای په هیواد کې شته اقتصادي ستونزو او له پاکستان څخه د کبانو غوښه واردولو یې بازار کمزورې کړی دی. د نارنګ ولسوالۍ د کوټکي سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب چې د کبانو درې فارمونه لري وای د ګټې او د ژوند د خوالي په نیتی د کبانو ساتنې او روزنې فارمونه جوړ کړل، خو حالات پرې ډېر زر بدل شول. دا یوازې عبدالوهاب نه دی چې د کبانو جوړو کړو او تولید ته رسیدلو فارمونو ته حق حیران او ګوته په غاښ ولاړ دی، بلکې د هغه په څیر په لسګونو کسانو د ګټې او ښې راتلونکي په نیت په کونړ کې د کبانو روزنې او ساتنې کاروبار پیل کړی. خو اوسنیو شرایطو کې د کبانو د نرخونو ټیټوالي او د خوراکي توکو بیو لوړوالي خپلې راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ د ریاست مسؤلین هم مني چې فارم لرونکي د ستونزو سره مخ دي. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤل ډاکټر نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې د کبانو د ساتنې او روزنې یو څلوېښت فارمونه لري چې شلې د کرنې وزارت د ملي برنامې لخوا او پاتې خلکو په خپلو شخصي پانګو جوړ کړي چې هر یوې له 2000 څخه تر 5000 پورې د مایانو د ساتنې ظرفیت لري. ډاکټر نورالدین سادات زیاتوي چې د کونړ سیند دواړو خواو ته پریمانه غیر کرهڼیزې ځمکې شتون لري چې د کبانو فارمونو جوړولو او روزلو لپاره مناسبې دي او زیات کسان غواړي چې دغه ډول فارمونه جوړ کړي، خو د حکومت او مرستندویانو همکاری ته اړتیا لري.
زیاتره خلک فارمونو جوړېدو ته لیواله دي، مګر اکثره اقتصادي ستونزې لري، نو که دولتي او غیر دولتي موسساتو لخوا ورسره مالي کومک وشي نو فارمونه به جوړ کړي او خلکو ته به په پراخه پیمانه پوری تیندار غوښه ارزه کړي.
فارم لرونکي له طالب چارواکو غواړي چې له بهره د کبانو پر واردېدونکو بې کیفیته غوښو بندیز ولګوي څو دوی خپلو هیوادوالو ته د میانو تازه او په هر لحاظ صحیح غوښه ورکړي. په یاد ولایت کې چارواکي وای خاروالۍ او نور اړوندو ادارو سره د فارم لرونکو ستونزې شریکې کړې او ډېر زر به ورته داسې حل لاره پیدا کړي چې هم به د ولسونو او هم به د فارم لرونکو په ګټه وي. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د کونړ چې کوم فارمونه دي دا زمونږ د کونړ سرمایه ده، الله دې وکړي چې دغه شان نور هم خلک سرمایه گذاري وکړي او خپل ځان ته خپل کار پیدا کړي، خو ان شاء الله دا موضوع به مونږ یو حل به راوباسو ضرور چې زمونږ د کونړ کوم هغه د مایانو والا دي دا هغه هم نقصان ونه شي او دا هغه مال هم وځي او کم چې مونږ د بار نه ضرورت ده چې هغه ضرورت هم زمونږ د ضرورت په وخت کې پوره شي.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکو په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې هر ورځ له افغانستان څخه په میلیونونو افغانۍ د کبانو د غوښو په بدل کې پاکستان او نورو هیوادونو ته ځي او همدې وارداتي غوښو د خپلو داخلي تولیداتو د پراختیا مخه ډب کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیمې بجې شوې د روانې خبرونې په دوام کې مخکښې ښځې پروګرام هم لرو، خو اوس صفي الله ستانکزی لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار عبدالله محب وایي پخوانی ولسمشر اشرف غنی غوښتل په سوله ییزه توګه د لویې جرګې له لارې واک انتقال کړي، خو طالبان کابل ته ننوتل او ګډوډي رامنځته شوه. ښاغلی محب د حکومت تر سقوط وروسته په خپله لومړنۍ ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. دا مرکه به ژر د ازادي راډیو په ویبپاڼې، فیسبوک او یوټیوب خپره شي. په کابل کې نن لسګونه ښځو مظاهره وکړه. دوی د ډوډۍ، کار، ازادۍ او سیاسي مشارکت شعارونه ورکول. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو مرستیال هیدربار د کاناډا لخوا د 134 افغانانو د ایستلو هڅه ستایلې ده. هغې د دې پروسې د لا ګړندې کولو غږ کړی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هر ممکنه مرسته وکړي. او نن د پېښور په یو ښوونځي د خونړي برید اوم تلین ده. د 2014 کال د دسمبر په 14 شپږو وسلوالو بریدګرو چې د تحریک طالبان پاکستان غړي بلل کېدل په پېښور کې د آرمی پابلک سکول په نوم په یو ښوونځي برید وکړ. 138 کسان یې ووژل او 144 نور یې ټپیان کړل.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د آسیا جام د فوټبال سیالیو د پچا چونې نیټه وټاکل شوه. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټه د نشراتو رئیس دات محمد ناوک نن 95 ازادي رادیو ته ویل د آسیا د فوټبال جام سیالیو پچا چونه د روان مریض کال د هوت میاشتې په څلور منیټه تر سره کیږي. په دې سیالیو کې به څلور ویش لوبډلې په شپږو ګروپونو کې په خپلو کې سره لوبه وکړي. د آسیا جام سیالۍ لوبه د 2022 میلادي کال په جون میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله دا مهال په دریم ګروپ کې ده او د سکل د آسیا جام فوټبال سیالیو په پچا چونه کې هم ګډون کوي. د کابل فوټبال لیگ په سیالیو کې د داوودزی او رفا لوبډلو د سیالیو وروستي پړاو ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي پرون د دغه لیگ په الف ګروپ کې دوه لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې داوودزی لوبډلې د پنالتي شوټونو په وهلو سره په څلورو ګولونو امید درخشان ته ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې رفا لوبډلې د پنالتي شوټونو په وهلو سره 2-4 په وړاندې 51 لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې توګه رفا او داوودزی لوبډلې د کابل فوټبال لیگ سیالیو فائنل ته لاره پیدا کړه. د کابل فوټبال لیگ دغه سیالۍ دوه میاشتې مخکې د نهه فیش لوبډلو په ګډون پیل شوې. او د تکواندو په ډګر کې چین ویلي د تکواندو نړیوالو سیالیو کوربتوب نه کوي. ټاکل شوی وو د تکواندو د اتلولۍ 25 پړاو سیالۍ د راتلونکي لمریز کال د حمل میاشتې په وروستیو کې د چین په وشي ښار کې ترسره شي، خو چین ویلي چې د دغو سیالیو کوربتوب نه کوي. د تکواندو نړیوال فدراسیون ویلي چې د دغو سیالیو د ترسره کېدو نیټه یې ځنډولې او د تکواندو دغه نړیوالې سیالۍ به د 2022 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په کوم بل هیواد کې ترسره شي. د تکواندو د اتلولۍ نړیوالې سیالۍ په هرو دوو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي.
مخکخی خزی
ازادي راديو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي راديو 19 پروگرام مخکښ شذخ پریږي زملالي بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاحب پر مخړي په دې خبرونه کې له داس شذ سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنې کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ سوي دي نن په دې خبرونه کې له هغوی سره خبرې کوي چې تجارتونه پر مخ وړي متشابسین دي زموږ د دې خبرونې لمړی میلمنه اغه مرزیه حفیظی د لورا برایت رئیس او متشابسه او د دوی ترڅنګ به په دې خبرونه کې لمر سره وحیده محمدی چې د خوراکي موادو په برخه کې متشابسه ده او همدارس اغلی جمیله شیرزاد چې د لاسي صنایعو په برخه کې تجارت کوي په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړي اغلی مرزیه حفیظی لمر سره د ټلیفون پر لیکه ده مننه چې تاسو لمر سره خبري کوي مرزیه جانی
دلو یو بخون که خدای پنامه دیر زیاد همانه سلام تاسو تا طول آوریدون کو تا او نور و درنو بلونو تا همچنان
ده لورا برایت موسیسه چه تاسی لرهی ده چه دول یو موسیسه ده او چه دول فعالیت کوی او نوم یه چنگ لورا برایت دی آیا ده ده کم خارجانو لخواد چه تمویلی ری که چنگه
د حمله تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د خبرو لپاره مو فرصت راکړ دا خصوصي شرکت ده تجارتي شرکت ده د ښځو لپاره جوړ شوی د ښځو لپاره سره لدې چې یو شمېر نارینه هم له موږ سره همکاران وو ولی زموږ مشخص هدف دغه و چې میرمنو ته باید کاري زمینې برابرې سي دا د هیڅ یو بهرني شرکت یا کومه اداره لخوا سپانسر شوی هم نه ده په موږ لومړی کې مثلا ما درې ترونه مخکې دا کارونه شروع کړل نوم می باید ورته انتخاب کړی وای یو متفاوت او جالب نوم باید ورته وای نو ډیره هڅه مې وکړه ځینې نومونه مې ورته انتخاب کړي وو زه ډیره زیاته طرفدار دیدم چې یو ښکلی پښتو نوم ورته انتخاب کوم خو متاسفانه هغه نومونه چې ما انتخاب کړي وو ټول ایسای ادارات کې ثبت وو نو لورا دیو سین نوم ده چې د هلمند ولایت له څنګه تیر شوی سره لدې چې په افغانستان پورې مربوط نه ده ولې هلمند سره داسین شتون لري نو هماغه و چې دا نوم مې ورته انتخاب کړه او خپل اپلای سره لدې چې هغه بیا خارجي نوم ده روښنایي مناور کوي هغه هم یو ښه مفهوم یې کولی سوی چې د دې نوم تر څنګ ولري چې بالاخره د جواز لپاره موږ دغه نوم ورته انتخاب کړه شروع د کارم یوازې ښځینه لباسونه وو ولې د وخت په تېرېدو سره موږ وغوښتل چې د مردانه جامو برخه کې هم فعالیتونه شروع کړو ځکه زموږ کار ډیزاین کول او جوړول وو نو مردانه برخه مو هم ورسره شروع کړله چې یعنی موږ سره دې چې مېرمنو رو موږ سره کار کوو نارینه هم کار کوو خو د وخت تېرېدو سره دا چې په یو حالت کې مې نه غوښتل واوسم او خپل تجارت ته رشد ورکړم هغه ته له نورو فرصتونو نه هم استفاده وکړم بالاخره د بیکونو د بکسونو د جوړولو په برخه کې موږ خپل کار شروع کړ او په دغه وروستیو شپږو میاشتو کې موږ د افغانستان د قیمتي ډبرو په برخه کې هم فعالیتونه شروع کړل چې یو نوهاري باید په دې برخه کې شوی وای او زما ټول هدف دغه و چې یو خو د افغانستان تولیداتونه استفاده مخواهد و که هم دا قیمتی دبری دیا و چرم ده مثلا و دیتا ورس نور شاین دیگه ترچن یوش میرمن و تاقا کسان چی واقعا لیاقت لری استعداد لری و گویتا باید کاری زمینی برابری شه و چی مقلد قیمتی دبرونه لیست نواواری دا و که چی مقلد کولونو که لگه نه استفاده کوله کارول که دل و دیگه ترچن که جامو که مهم استفاده کوله نوزمو کارم مشخصا پامدغ و موارد رو تخیر
اوس هم زمرد و همه میلمنه جمیله جان شیرزاد لمش سره د تلفون د لارې وصل سوې ده مننه جمیله جان چې تاسو لمش سره خبرې کوي
سلام خوري خاص ته خدای دې وکړي چې مننه او جوړ اوسې روغتیا درته غواړم خوري
که په لومړي سر کې تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې تاسو د لاسي صنایعو کار کوي دا څه ډول صنایع دي او په کوم ولایتونو کې جوړیږي
ډیرخه خوري د لاسي صنایع بس کې کار کوم زه خپل یو شرکت لرم لاسي صنایع جمیله شیرزاد په ننګرهار ولایت کې تشریف موقف لري نو هغه کې موږ امیز د ښځو لپاره لباسونه د نارینه یې خلینه لباسونه مختلف برخې کار کوو پکې
دا تاسو چې کوم لاسي صنایع جوړوي په ننګرهار کې دغه سې ځانګړي ډولونه د لاسي صنایعو چی شي دي
موږ خو پیل لپاره خو زه پښتدوزی ورته وایي چې لاس کار ده رنګه تارونو باندې کېږي چې دغه نه غاړي جوړیږي لستون خولي جوړیږي لمنې جوړیږي په مردانه او کې د سپین سندونو کار اخلو چې هغه د مرانو
یخ نومې دي او فلم لپاره خو زه یو سلمه دوزی لرم. سلمه لکه لباس جوړېږي، لکه شراره لباس، نور لباس، داسې مختلف لباسونه سرتختیانې ترنه جوړېږي.
ډېره مننه جمیله جانې. موږ به بېرته تاسو ته راسو. زه به بله پوښتنه له مرزی جانې څخه وکړم. مرزی جانې، له تاسو سره تر اوسه پورې څومره ښځې کار کوي ستاسو په دغه لورا برایت موسسه کې؟
ټول کارکوونکي شمېر 15 کسانو ته رسېده چې په هغه کې 19 کسان یې مېرمنې وي، او د مېرمنو کار ټول همدا د لاسي صنایعو په برخه کې. او د دې تر څنګ موږ هغه یو شمېر مردانه خیاطان چې نیولي وو، یا هم د همدغه ډبرو په برخه کې چې هغوی کارونه کول، د ډیزاین په برخه کې دغو مېرمنو چې لاسي کارونه کول، دوی ته بیا روزنې هم ورکول کېدې. مثلا د خیاطۍ روزنې ورکول کېدې، د ډیزاین کولو روزنې ورته ورکول کېدې، او مختلف نور سهولتونه چې ایجادېدل. یا مثلا یو شمېر ادارې چې هغوی بیا د ښځو ملاتړ کوو، هغوی به مختلفو برخو کې زمینې ورته برابرولې، استادان به یې نیول او دوی به یې روزلې.
و تاسو دا خبرې داسې کوي لکه پخوا چې و. آیا ستاسو کار اوس وده کړې ده، پرمختګ یې کړی دی که راکم سوی دی، ضعیفه سوی دی، او آیا د کارکوونکو شمېر کم سوی دی؟
متاسفانه وخت بدل سو، او داسې یو ورځ راغله چې موږ بدبختانه ډېر شمېر خپل کارمندان له لاسه ورکړل، او زموږ ډېری زیات پروژه ترل دي چې په کابل او ولایتونو کې وو، ولې ډېره برخه یې په بهرنیو هېوادونو کې وو، چې موږ د افغاني تولیدات یا افغاني لباسونه زموږ به هر ته لېږل. کله چې دی چل بند شو او لارې بندې شوې، نظام بدل شو، ټول سیستمونه خراب شد، موږ نشوای کولای چې دغه مصارف پوره کړو. بدبختانه په دغه دریو میاشتو کې زموږ دفتر غیر فعاله، او فقط سره دی چې خب غیر فعاله هم و، اما یو 5 کارکوونکي تر اوسه پورې ما ځان سره ساتل دي، ځکه وخت نه وخت ځینې فرمایشونه راځي یا ځینې کارونه کېږي چې هغه باید ترسره شي. دغه مېرمنې چې را سره دي، یا یو دوه نارینه استادان چې دي، دوی بیا له خپلو کورونو نه موږ لپاره کار کوي، ولې خپله دفتر ته نه ځو، ځکه خانه وخت نه ده. زموږ په دفتر کرایه ډېره زیاته چې ګوز هغه نشم پوره کولی، یا مثلا د ماشونو په برخه کې هم دغه رقم د ستونزو سره مخامخ شو. مختلف ستونزې بالاخره جوړې شوې، او په لومړۍ ورځو کې چې د طالبانو راتګ و، په لومړۍ ورځو کې مېرمنې ډارېدلې، هغوی کار او وظیفې ته راتلی هم نه شوې. نو تقریبا دا مسله یوه میاشت وځنډېده. کله چې میاشت پوره سوه، ستونزې هم ورسره زیاتې شوې. موږ نه سوای کولای بېرته خپل کارکوونکي وغواړو کارونه لکه مخکې مخته یوسو، ځکه اوس دغه تغییرات چې راغلي دي، موږ حداقل د اوس لپاره او د راتلونکي لپاره کې برنامه او څه فکر ورته ولرو، چې مثلا چې زموږ زیانونه تر دې هم زیات نشي، ځکه تاسو معلومه ده مخکې دې چې طالبان راشي یو ځل بیا د کرونا فکر کوم دویمه څپه راغلی وه، چې قرنطینونه وشول، ځینې ستونزې جوړې شوې، هغه زموږ په کارونو باندې ډېر زیات بد تاثیرات یې درلودل، او تر هغه وروسته هم دا پېښه وسوه. نو خامخا دا په تجارتونو باندې ډېر زیات منفي اغېزې کولای سي ولري. اوس په دې هڅه کې یو چې موږ یو کوچنی ځای ورته ونیسو، کچېرې کارونه خو البته په هېڅ صورت کې نه بندوم، ولې هدف دغه ده هغه کوم مصارف چې موږ په میاشت پخوا درلودل باید د اوس لپاره ډېر زیات کم شي، چې تر څو هم وکولی شو موږ خپلو کارونو ته دوام ورکړو. هم د دې 5 کسانو تر څنګ موږ یو شمېر نورو کسانو ته هم کاري زمینې برابرې کړو، او بېرته وکولی شو که چېرې موږ لکه پخوا غوندې نشو کولی هغه فعالیتونه ولرو، حداقل دغم به وشي چې موږ خپل ځان وچولولی شو، خپل دفتر مو بند نه سي، او هغه هدف او نیت موږ د خپلو کارونو لپاره درلوده هغه وکولی شو لیوې لارې نه بالاخره پوره.
جمیله جانې، آیا تاسو هم له ورته ستونزې سره مخامخ شوي یاست؟
بلې، او خورې زه هم د مرکې خور خبر تاییده او مواقف ده. په اوسني شرایطو کې هغه مصارف چې مخکې موږ کولې، او هغه دفترونه چې موږ کرایګانې ډېرې جیګې ورکولې، اوس یې نشو کولی، ځکه چې اوس وخت بدل ده، حالات بدل دي. دومره امکانات موږ نه لرو چې دومره غذابه کرایم ورکړو، دومره پرسنل ته زمینه مساعد وکړو. واقعت ده چې یو شپږ یا 5 خویندې تر څنګه لرو، چې هغه زموږ هغه ضرورتونه چې یو څوک فرمایش لري، واده لري، او بل شی لري، په کابل، ننګرهار، لغمان، نو فرمایشات راکړي، موږ ورسره همکاري وکولی شو. د دې نه زیات واقعت ده چې نشو کولی، دا رښتیا خبر ده، په دې شرایطو کې نشو کولی.
آغلی جمیله، مخکې ستاسو سره څومره ښځو کار کاوه، او اوس څومره ښځې؟
ما سره خو مخکې سلویس ښځې وې کاري کو په خپل شرکت کې، قالین بافي و، سلمه دوزی و، تر څنګه د قیمتي ډبرې چې موږ او تاسو یاقوت او زمرد او دا هغه ورته ورکو، نو دغه خویندو ما سره دلته کار کو. اوس لپاره چې د اوس لپاره ما سره شپږ خویندې کار کوي، هغه په خپلو کورونو ناستې دي، که زما کوم ضرورت کېږي فرمایش ورکوم هغوی په کورو جوړې او ماته یې تسلیم.
مننه جمیله جانې او مرزه جانې، تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتې سئ. زموږ د دې خپرونې درېیمه میلمانه هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې، وحیده محمدي چې د خوراکي موادو په برخه کې تجارت کوي. وحیده جانې، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
السلام علیکم. په دې خلک وي سلام تاسو ته او د ګروپ خویندو ته، تاسو ټولو همکارانو ته. د تاسې هم مننه چې زموږ مشکلات اوروي او موږ سره دومره همکاري کوي، خوشحاله وسئ.
که تاسې د خپل تجارت په اړه زموږ اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ، مهرباني وکړئ.
مننه خورجانې، تاسو ته بهتره معلومات دي او معلومه ده لکه څنګه چې مخکې زموږ کاروبار وو څه مشکلات نه وو، کومه ستونزه نه وه. خپل کارونه مو خپل ډول باندې روان وو، کوم خاص مشکل کوم خاص خبره پکې نه وه. موږ سره تقریبا وتنه ښځینه کارمندانې وي، هغه کارمندانې چې کونډې وي، ماشومان په غاړه یتیمان، هغه یتیمان چې د سبا ورځې لپاره ډوډۍ نه لرله، خو بیا هم هغه بیچارهګانې موږ سره ناسل ټول په کور نه چل، بل ماشومان ټول کور په کور ناست یو. مخکې چې یو کاروبار ښه وو، یو څه اندازه د مشکلات حل کېدل پرې، اما اوس د نوي نظام سره کارونه په هر څه په ټپه ولاړ دي او مشکلات ډېر زیات. او موږ چې دې خوراکي توکي کې تولید کوو لکه روغ اچار مربا کې.
شش، او تاسو په کومو ولایتونو کې فعالیت کوئ؟
فعال حاجه زموږ کوم دی د ننګرهار ولایت کې کوم دی، همدا ولسوالي او تاسو خار کې فعالیت کول حلو تنظیم ولرو چې نور ولایت ته طالبات نور هیوادونو ته پرمختګ وکړو، خو بس فعال سټاپ شوی یو نو.
او تاسو آیا اوس هم په دې برخه کې کار کوئ، دا د اچارو د مربا جوړولو په برخه کې؟
بلې، هو زموږ خپل مستقل شرکت دی، ځان د کارم غوړه کړی مشخص کړی دی، خو مخکې ما ویلی او بیا هم وایم فعال موږ څه کوم خاص کار نه لرو، په کور ناست یو.
مرزه جانې، له تاسو به پوښتنه وکم چې څنګه کولای سئ چې په هیواد کې د نن خپل تولیدات خرڅ کړئ، چون چې تاسو مخکې ویل چې له هیواد د باندې هغه مارکیټ تاسو له لاسه نور وتلی دی.
تر دې چې موږ بهرنی مارکیټ له لاسه ورکړی، بدبختانه خپله په افغانستان کې هم موږ خپل مارکیټونه له لاسه ورکړي دي، ځکه تاسو ته معلومه ده چې ورځ تر بلې د افغانستان شرایط خرابېږي، ډېر زیات اقتصادي وضعیت د خلکو خراب دی، حتی هغه کسان چې یو اندازه پیسې په بانکونو کې لري په اسانۍ سره یې نشي کولای چې او واسي. نو ترام دي چې موږ خپل بهرني مارکیټونه هر څه لا سوار کړی، دلته په افغانستان کې هم دومره خلک زرو تخنه کوي. مثلا موږ یو جوړه جامې فکر وکړو، یا یو دسکاوټ چې مثال تاسو درکم، په باندې دي موږ مثلا 2000 3000 تلور در روپی شوی وي، اوس خلک هتا نشي کولای په زر افغانۍ یا قواخ بي مخه مخا دا یو لوی تاوان ده موږ لپاره. یو څه څه کارونه چې کیږي هغه موږ کتان لپاره کیږي چې وګوي اوس مهال په هر څه د ترو پلان لري، او څه څه کارونه وي دغوی لپاره پوشي، او یو شمېر هغه کسان چې دلته اوس مهال دغوی ودونه دي او محصولونه او یو نو مجبوریت ده چې هغوی دا مصرف باید وکړي، ولې په ټوله کې هغه څه چې موږ په تېرو وختونو کې درلودل اوس نه لرو. مثلا موږ د کله چې ژمی رسېده، موږ د ژمي لپاره پوره خپل آمادګي درلوده، موږ د ژمي لپاره جامې جوړولې، مختلف ډیزاینونه، نوي ډیزاینونه، او دغه لپاره موږ ډېر زیات تحقیقات کول. چې اوس مهال مثلا تېرو کلونو کې په همدغه وخت کې موږ د ژمي لپاره ډېر ښه فروشات او ډېر ښه فرمایشونه به درلودل، ولې اوس مهال هغه څه موږ نه لرو. اوس هر څوک په کور کې اوسېږي، او خو به خلق با وظیفه تطلل، پانتونون تطلل، مختلف نور کارون رو گوی درلودل. اوز خود کاری در ضرورت تحساس اخیل کهی، فکر نکنم تو اوز محال دقیق تا دیر زیاد جدی و سید خلق تی و کولیتی و گوی نوع دیزاین و اخلی او نوع کالای بانده و گوی پیسه مصرف کهی. دا مثلا پولو تا معلومه در سیندن سبا دقیق در جمعش پیوره دیدی، حتی در څون ټوکی خلک خپل کورونو ته برابرولای نسی، نو څنګه به وکولای شي وګړي دې ته ځل فکر چې لباسونه ځان ته واخلي. نو یو ډېره توره سفر راغلی ده د افغانستان په تولیداتو، یا د ښځو په کارونو باندې، یا د کوچنیو تجارتونو باندې، چې دې واقعا هم اندېښنې زیاتې کړي دي، او هم یو نو ناهیلی د خلکو ترمنځ رامنځته کړې ده چې یو بله مسله هم ټولو ته روښانه ده چې ډیری تجارتونه مخصوصا د میرمنو په همدغو دریو میاشتو کې بندې شوي دي، هیڅ نوه فعالیت نه لري. نو لکه څنګه چې مخکې هم خور وویل ټول په خپلو کورونو کې ناست دي، اوس یو څه ناڅه کارونه هم چې موږ کوو اوس مهال د خپلو کورونو نه کوو. وضعیت هغومره سم نه ده چې موږ مثلا دې ته زړه ښه کړو کارونه بېرته لکه تیر وخت غوندې مخته یوسو. اوس که چېرې موږ تولید هم ولرو، کاروبار هم ولرو، دوام هم ورته ورکړو، ولې هغه ته بازار ونه لرو، دا واقعا ډېره زیاته سخته ده، ځکه یو شمېر هېوادونه وو چې هغوی د ښځو له کارونو نه په همدغومره وختونو کې ملاتړ کوو کله ناکله، ولې هغه هم اوس ښځو له لاسه ورکړی ده. نو په هېڅ نوع دغه مصارف دغه تاوانونه دا هر څه موږ پوره کولی نه شو تر څو چې یوه سمه حل لاره ورته پیدا نه شي او یو مشخصه لاره ورته ونه موندل شي. نو د اوس لپاره دا ډېره زیاته سخته ده زموږ لپاره.
آغلی جمیله، که په دې اړه تاسو موږ ته ووایاست چې د سوداګرۍ او صنایع خونې سره ستاسو تماس و؟
بلې، وخوری تر کوم وخته چې د ښځو اتاق فعال او ښځینه او پکې کار کوو واقعیت د موږ د دې لارې نه نندرتونونه هغه کول، موږ د دې لارې نه خارجي مارکیټونو ته لاسرسی لرو د په هر هغه باندې په ننګرهار په کابل په هر ځای کې. مګر اوس لپاره چې د صنایعو خونه بنده ده نو موږ هېڅ همکاري د هغو نه لرو او هر څوک چې په خپل کور پاتې یو هر څه چې کوو په خپل کورونو کې کوو، یعنې داسې نندرتونونه او دا شیانو کې اوس موږ برخه نه شو اخیستلی ځکه چې زموږ وطاق په حاله نه ده او د وطاق کوم ملاتړ موږ سره نشته ده. دا لکه یو څوک چې بې سرنوشت وي په دې رقم باندې موږ اوس.
وحیده جان، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو د خوراکي توکو په برخه کې کار کوئ او مخکې مو هم کړی دی، په دې برخه کې تاسو د خپلو توکو مارکیټینګ څه ډول کاوه، څه ډول متبلیغات ورته کول چې خلک یې باید ستاسو څخه واخلي دغه اچار او مرباوي؟
مننه، خور خوشاله اوسې. زمونږ چې اوله کې زمونږ چې کوم اوله کې د کور کاروبارو هغه نه بعد بیا موږ ځان دپاره مستقل یو شرکت غوره کړي وو. هماغه وو چې زمونږ د مارکیټینګ لپاره یو کس وو، لکه ما مخکې مو ویل زمونږ سره وتنه ښځینه کارمندانې وي او ضد نارینه کارمندانو، نارینه وو چې یو چوکیدار یو خرڅوونکي او بل مالی بخش کوم کس وو. هغه موږ سره هماغه وو چې زمونږ مالی د خرڅوونکي یا مارکیټینګ والا چې کوم وو هغې به مارکیټ ته دا زمونږ سمپل چې کوم دغه به وړلي هم هغه چې به خرڅولي. او نورو ولسوالیو کې هم زمونږ بعضې کسان وو چې هغوی به هم زمونږ دپاره د مارکیټینګ یې دغه کولو. او نور خپله موږ د موبایل د لارې که نه یو د اتون د ملنو چې هغې له لارې به موږ خپل تبلیغات کول او خپل معلومات له خلکو سره شریکول.
وحیده جان، آیا تاسو له دوی سره ځینې هغه ځایي چارواکي چې د چالته کار کوي خبري ورسره کړې دي؟ له طالبانو سره چې دغه ډول وړو تجارتونو ته اجازه ورکول سي چې باید وده وکړي؟
مننه کول جان، نه خپل حال به څه مته کړی کلاري کور کې ناش کیو چې خاص هم نه دي کړی، لکه کلی نیو راغلی نیو کچا ته زمينه مساعده شي او موږ سره نورې خویندې هغه به شي حملات شي ان شاء الله. تسلیم لرو چې د خپل مشرانو نو او د خپل مسؤل چارواکو نه د وختونه وکړو تر څو موږ د کار اجازه راکړي، ځکه کچا ته داسې حالات وو سي او هغه خویندې هغه کوندي چې موږ سره برحال کارمندانې دي هغوی به لږ څه چاره برابره شي. کچا ته زمونږ داورونه زمونږ آواز واوري او موږ سره همکاري وکړو دا به ډېره زیاته ښه وسي.
دوی هیڅ ډول همکاري یا مرسته نه ده کړې د ښځو له تجارتونو سره چې هغوی ته لاره برابره کړي، زمينه ورته برابره کړي چې یو څه پرمختګ وکړي، وده وکړي او د هغوی په اقتصاد کې مرسته وسي؟ او که په دې اړه باندې د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو څو نورې خبرې زموږ اورېدونکو ته وکړي چې له څه ډول ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي کله چې دوی هڅه کوي چې باید یو تجارت راوباسي؟
تاسو ته سره معلومه ده لکه څنګه چې یو زموږ تاسو پښتو ټولنه ده، دا یو غټ متل دی چې وایي ښځه یا په کور ده یا په ګور ده. طبعا باید موږ تاسو مخکې ځان عیار کړو، خو چې کله یو خور د کور نه وځي بار کېږي او د څه کار لپاره طبعا چې د هغې لپاره مشکلات ستونزې خبرې هم د کورنۍ خبرې هم د ګاونډیانو خبرې هم د نورو خلکو خبرې دا خو چې حتمي او ضروري اوسي. نو همدا وجه ده چې خویندې د مشکلاتو سره مخامخ لاسه ګریوان دي. که چېرته یو خور څومره وغواړي څومره ووایي چې زه مطلب غواړم پرمختګ وکړم یو تجارت وکړم یو کار وکړم، خو بیا هم زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې غواړي البته چې موږ پرمختګ وکړو او موږ پرمختګ لاړ شو. یعنې مشکلات ډېر زیات دي.
بغیر د امنیت نه بغیر د نظام نه داسې زیات مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي، نور کورنی مشکلات دي، ټولنیز مشکلات دي، مطلب په هر بخش کې د خزینو لپاره مشکلات ډېر زیات دي.
مرزی جان، که تاسو په دې اړه باندې موږ ته څو خبرې وکړئ چې ښځې په خپل ژوند کې په ځانګړې توګه تاسو خپله کیسه موږ ته وکړئ چې له څه ډول ستونزو وروسته تاسو تر دې ورځې پورې رارسېدلي واست چې خپل ځان ته یو تجارت جوړ کړئ، نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړئ.
متاسفانه د ښځو پر وړاندې ستونزې ډېرې زیاتې هم پخوا وې، اوس خو نور هم زیاتې شوې دي. ولې دا هم باید هېر نه کړو چې د ښځو لپاره ډېر ښه فرصتونه او چانسونه هم برابر شوي وو. چا چې وکولای شوی له دغو فرصتونو مثبته استفاده وکړی سي او د خپل ځان دا چې په پښو ودروي او دا چې یوه کورنۍ وچلوي، دا چې د ټولنې لپاره مؤثره واقع شي، ممکن ډېرې کمې مېرمنې واوسي. ځکه دومره لوی پروژې په افغانستان کې راغلې چې په هغه کې همیشه وخت خیانتونه وشول، دغو پروژو نه سمه استفاده ونه شوه. هغه څه چې باید د مېرمنو لپاره شوي وای هغه کارونه هېڅ یوې د ښځو لپاره ونه شو. ما په مغه لومړی کې کله چې نوی غوښتل چې تجارتي کارونو ته راځم راشم، په وخت اول زما کارونه ټول رسنیز کارونه وو، یعنی په رسنه کې فعال وم. د تر کو وروسته کورنۍ مې دغه اطمینان نه درلود چې یو ځل له رسنه نه وتل او بیا تجارت شروع کول دا به واقعا وکولی شي او کنه، ځکه ډېر زیات ما ته د کار کولو اجازه په دې برخه کې نه راکوله، زه یې نه ښه کوو په دې برخه کې. امر یوې خوا به ستونزې وي او له بلې خوا بې تجربګي و دا هر څه. ولې د ټولو سره سره ما کورنۍ ته او خپلو ملګرو او دوستانو ته دا قناعت ورکړ چې موږ که چېرې وغواړو یو ښه کار لپاره اقدام وکړو، مطمئن یو چې لګنه کولی سو ووځو. او هغه و چې کارونه مې بالاخره شروع کړل او سره له دې چې ټول ته معلومه ده یو تجارت ډېر ژر په خپلو پښو نه درېږي، حداقل کال دوه کاله وخت نیسي خامخا. نو مخصوصا هغه کسان چې وغواړي چې نوآوري باید ولري، پیشرفتونه باید ولري، له اوسني سیستم سره باید، له اوسني نړیوال سیستم سره باید ځان عیار کړي او برابر کړي، څه وخت نیسي. وخت ونیو، موږ ډېر زیات پرمختګونه وکړل، ډېر زیات کارونه مو وکړل. د هرې ناخوالې پر وړاندې موږ خپله مبارزه وکړه، ځکه موږ کله چې یو ډیزاین جوړو په هغه کې هغه به یو مدل اغوسته دغه عکاسي کېده په صفحه کې بخپرېدل چې دا خلکو به مختلف واکنشونه درلودل او ډېری خلکو نه خوښېدل چې ولې په داسې برانډونو کې او د جامو د تبلیغاتو په برخه کې باید مېرمنې کار وکړي چې دا همیشه ستونزو سره موږ مخامخ کېدلو. ولې موږ د دغه ستونزو پر وړاندې ودرېدو او دغه قناعت مو خلکو ته ورکړل چې دغه د نوآوري په برخه کې یا د ښځو د پرمختګ په برخه کې یا داسې په افغاني لباسو کې څه تغییرات باید راشي او دا چې نوي تغییرات پکې راشي دغه باید ټول خلکو ته د منلو وړ واوسي. په دغه وروستیو کې خوشبختانه ګندونه هم زیات شوي وو، یو شمېر تروسه پورې هم فعاله دي، فعالیتونه کوي. دا هم یو ښه خبر ده د اوس لپاره چې یعنی ښځې کولی شي په هر حالت کې خپل ځان عیار کړي او دا ډول نظامونه باید کېږي، ستونزې به رامنځته کېږي. ولې دا په دې معنا نه ده چې یوه ښځه دې په کور کښېني، یوه ښځه دې خپل ټول مسؤلیتونه هېر کړي یا ټولو ستونزو ته دې خپل ځان تسلیم کړي. دا هغه وخت ده چې بدبختانه اوس په ټول افغانستان راغلی. دا یوازې د ښځو په کارونو باندې منفي تاثیرات نه درلودل، ډېر لوی شرکتونه له منځه تللي دي، ډېر لوی شرکتونه له ستونزو سره مخامخ شوي دي، رسنۍ له ستونزو سره مخامخ شوي دي، د خلکو ژوند بدل شوی ده. نو خامخا دا ستونزې به هم جوړېدلې. ولی بهتر همدغه ده چې د هر ډول حالاتو لپاره په افغانستان کې ټول باید آماده اوسي او د مشکلاتو پر وړاندې موږ باید چوپ پاتې نه شو. د مشکلاتو د حل لارې دا نه ده چې موږ خپلو کورونو کې کښېنو، حل لارې دغه ده چې موږ باید اقدام وکړو او دا وخت ده چې خپلې مبارزې چټکې کړو. موږ باید خپلو کورونو کې بندي ونه اوسو، موږ باید بیرون اوسو او خپلو کارونو او فعالیتونو ته لږ خوغنده ادامه ورکړو.
جمیله جانې، تاسو د مرزه جانې خبرې واورېدلې. تاسو که د خپل ژوند کې سره ته وکړې، تاسو څه ډول یو تجارت پیل کړ او پریکړه مو وکړه چې تاسو باید شروع ته د کار زمينه برابر کړئ؟
بلې، ښه خبر ده. خو د خپل هم ډیر یو وړوکی قانون مې و، ډیر یو وړوکی کورنۍ و ما. نو په دې کورنۍ کې ما شپږونه پر ژوند کو، کله به د افغانستان ژوند ده دسې ما مهارت نه لري چې دسې نورو هېوادونو غونته دسې پرمختګ کړي افغانستان ژوند ښیي نه. د ټولو خویندو ژوند دلته د مشکلاتو سره سر ده، مګر ما یو وړه کورنۍ لرله په هغه کې زما خاوند تکلیف لرل، بیا د هغه تکلیفونو نه
ماشپک ماشومان لره دل بیا ماشومان نه دی سنې تراغلم چې ما به کالی په کور کې جوړول یا وړوکی زوی مې و چې د مکتب نه به راته دته به ما دا لباسونه ورکول یو دکان مې ورته مارکیټ مې ورته پیدا کړی وغه ته به داته دا به ورکول لکه خانه به نور راوړ هله 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 بل اخر دی کې ما پرمختګ وکړو پرمختګ مې چې کله وکړو ما سره یو درې خویندې شو پسې دی زیاتېدلې یعنې څلوېښتو خویندو ته ورسېدلې مختلفې پروژې راغلې دي افغانستان ته خلکو په باندې کار وکړو هغه پروژې چې خور مخکې ویلې چې د ښځو برخه وه هغه صحیح شکل باندې ښځو ته ونه رسېدلې دنیا ده نو انقلاب ده افغانستان ده دا شیان پکې شته نو بیا هم موږ خپل ځان کمزوری احساس نه کوو هم ویلې چې موږ قوي یو او خزی او خزی خو نړۍ جوړي خلک مور د زنګو زنګې تل عمر نو څنګه پرمختګ نشي کولای
اوریدونکو د مخکښ شدې خبرونی وخت پای ته رسیدلې دی له اغلی مرزیه حفیظی لا جمیله شیرزاد او وحیده محمدی څخه ډیره مننه بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
سلام و درود بر شما در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می‌شنوید کمیته دفاع از خبرنگاران می‌گوید در 4 ماه اخیر قضایای قتل خبرنگاران کم شده اما خشونت‌ها در برابر خبر